سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونه را پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشره سیمه په هوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلې دي مېرمن په هوس نن په ټویټ کې ویلي دوی په دې موافق وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغان خزو او هغوی پر حقونو متمرکز وي په هوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر او له 2014 تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبی تر پایه پورې بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسول هڅې د دغې سازمان په لومړیتوب کې دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال حافظ احمد پرون په یو بیان کې ویلي روزا وتنبایوه د می میاشتې په دیرشمه د دغه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سری وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي غلی متقی په دې خبرو کې ویلي دي چې اوس د دې وخت رسیدلې دي چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملي ګامونه واخیستل شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د استرالیا او یو سرتیری نن بنشنبه هغه دا وویل چې درې ورځپاڼه د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي د ورځپاڼو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځنګړ ځواکونو په خانه سرتیری څلور څلوېښت کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د درې ورځپاڼو ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی رښتینی دي نوموړي پر دې درې ورځپاڼو دعوا کړې وه چې هغه داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي بن رابرټ سمیت اته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د بریټ په پایله کې یو کس وژل شوی دی د فرانسې خبري ایجنسی د پوځ د خبر پاڼې پر اساس ویلي دي چې په خبرون چهارشنبه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې هغه مهال شو چې د واکسیناسیون پر ټیم دزی وشوي خبر پاڼه کې ویل شوی دی دزو کې هغه پولیس ووژل شو چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته کومر شوی وو د ماشومان د غزند یا پولیو واکسین پنځه ورځې نه کمپاین د دوشنبه پورې د خبر پختونخوا په ټول سلسلو کې پیل شو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریټ مسؤلیت منلای دی پولیو یو ساري وژن کې ناروغي د چریخي یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتون کې وایي چې داسې ولایه تصویب کړی ده چې داسې ولایه جوړه کړی ده چې پر بنسټ یې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کوي او طالبانو ورته دا ځواب ورکړی دی
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي افغانان نه شي وغوښتل افغانانو خپل موضوع
بل پلاو بیا د ویپول ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په 2022 کال کې د افغانستان په بامیانو کې په کور کې د زیګون کچه تر څلوېښت سلنې پورته شوې ده دا چې ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو همدارنګه د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي دا چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د افغانستان سره څه تړاو لري په دې اړه به هم درته راپور ولرو او په دې اړه به هم درته یو تفصیلي راپور ولرو چې اچار مربا او چکنی څړول جوړیږي او هغه کسان چې دا کاروبار کوي د ژوند چارې څنګه پرمخ ځي نور مطالعه هم درته لرو ملتیا مواړه
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو د سیولایه جوړه کړې د چلمخې پر طالبانو نور بندیزونه وځ کیږي د چې په دې لای هکې د څه پاړه باندې نیوکه شوې ده او کوم بندیزونه په طالبانو وځ کیږي د خطر پر دې نه اورو.
یو شمیر امریکایي سناتوران وای دوی داسې لایحه چمتو کوي چې پر اساس به یې پر طالبانو نوی او سخت بندیزونه ولګول شي. امریکایي خبری چینل فاکس نیوز ویلي دغه لایحه چې د سناتور جیم ریش او اتلس نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کیږي د امریکا له ولسمشر غواړي چې پر طالبانو د تروریستي فعالیتونو د مخدره موادو د قاچاق او د ښځو حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو له امله بندیزونه ولګوي. په دغه لایحه کې د امریکا له حکومت غوښتل شوی چې له طالبانو سره د هر ډول راکړې ورکړې ډډه وکړي. جیمریش د چهار شمې پورس فاکس نیوز ته وویل چې د متحده ایالاتو کانګرس باید د لایحې د تصویب لپاره ژر اقدام وکړي ځکه چې د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته به د طالبانو نفوذ زیات شي. هغه زیاته کړې موږ د طالبانو په چلند کې د بدلون تمه نشو کولای. د امریکا له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو سره افغانستان په یو کرکجن هیواد بدل شوی او زموږ سیاستونه باید د واقعیت منعکس وي. په دې لایحه کې به له طالبانو هم غوښتل شوی چې د نورو بندیزونو نه د ژغورنې لپاره باید له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، بشري حقونه، د ښځو حقونه او د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته به یو شمېر افغان خزینه فعالان د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکرې بارکزی وی یوازې د امریکا له لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغیزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي هغه وخت به کېدای شي چې اغیز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوت کړي.
دغه ټول اندېښنو څرګندونو ته بیا په ځواب کې د طالبانو حکومت بیان ذبی الله مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کېږدي. د د پواینا فشارونه د وس لپاره ګټه نه لري.
افغانانو سره د تعامل لا خپل کې او د اسلامي مرکز مسؤلین سره خپل اندېښنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي، هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه شي ورسره د افغانانو خپل موضوع دي. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل اسلامي امارت کلندار ده موارد تعامل ولرو.
که څه هم طالبانو لدی وړاندې د اسلامي اصول پرانا کې خو د حقونو د ورکړې خبره کړې ده، خو پر افغانستان د طالبانو د دیم ځل واکمنۍ له پیل سره یې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې وتړلې او وروسته دوی په هنتون ته لتک هم منع کړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
افغانستان کې پات کې ګوډه پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لراته ګروس په پاکستان کې تر هغه زبریدونه زیات شوې دي. د انسټیټیوټ په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې د 2020 کال لاګي څخه تر 2023 کال پورې په پاکستان کې تر هغه زبریدونه 3.5% زیات شوې دي. دا چولي تفصیل په دې راپور کې ورو
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وای په پاکستان کې د 2020 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په تر هغه زبریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دی غیر معمولی وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. لام دی عمله د اگست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په غبریدونو کې د واجل شوې کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوې دي یو سلو اته ډیر سلنه وو. راپور زیاتوي چې دغه بریدونه دونه وسلنه په خیبر پښتونخوا کې او یو اته سلنه په بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې ویل شوې چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنې دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخکړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی لری کړی دی. د راپور لمخې افغان طالبانو د ډیورن پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګول پاره ملي دریڅ خپل کړی دی چې لامدې عمله وخت په وخت پر پوله نامنی او شخړې رامنځته کیږي. خو طالبان حکومت وایي چې د نامنی او تر هغري زبریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان حکومت وایي چې ذبیح الله مجاهد د پنځ شنبه په ورځ ازادي راغله وویل
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري، دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی، زمونږ له لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاحالدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
بخشی از طالبان تعهدات میتن کی طالبان ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنه خې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهیږي چې یوازې ژمنه کافی نه دي.
ښاغلی سیدی دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټی ټی پی به افغان طالبان ځانته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو پاک له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي، خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعده شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په برید کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي، خو د خبر د افغانستان د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د استرالیا فدرال حکومت اعلان کړی دی هغه کسان چې د افغان محلي کارکونکو په پروګرام کې کار کړی دی یوازې شپږ میاشتې وخت لري چې د پروګرام لپاره درخواستي ورکړي. روسل هغه چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه افغانان د دغه پروګرام لارې استرالیا ته تللي دي او زرګونه نور بیا په دریم هیواد کې په تمه دي چې د هیواد ته ورشي. په دغه راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دغه پروګرام ته یې نوملیکنه کړې ده او استرالیا ته د تک
په افغانستان کې یو آسترالیایي سیمه ایز کارکونکی چې د لوکلی انگیج امپلوی پروګرام له لارې آسترالیا ته تللی وای، یو شمېر همکاران چې په افغانستان کې پاتې دي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. امان الدین مرادی چې و میاشتې وړاندې آسترالیا ته تللی دی، ازادي راډیو ته وویل آسترالیا باید د دوی د همکارانو سره مرسته وکړي.
د استرالیا له دولت هیله کوم چې د IEL د ویزې برنامه د نه بندوي ځکه د هغوی ژوند خطر کې دی او دوی باندې ټول پوهیږي. مونږ هیله من یو چې د برنامه کار وکړي، زموږ نور هیوادوال هم له دې پروسې برخه منشي او استرالیا ته راشي.
د استرالیا فدرالي حکومت وایي چې د دې پروګرام له لارې به یوازې د روان کال د نوامبر تر پایه د ویزې لپاره نوي غوښتنلیکونه ومني. د محلي کارکونکو د ویزې پروګرام یوازې د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د استرالیایي سازمانونو او استرالیا پوت سره کار کړی وي. د استرالیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو افغانانو کارکونکو د استخدام د پروګرام ارزونه پیل کړې وه، څو معلومه کړي چې دغه پروګرام له لارې د هغه افغانانو چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او دوی انتقالول په غاړه اخیستي وي، نو آیا دوی خپلو موخو ته رسېدلي که نه. د دغه پروسې بیا کتنه یو خپلواکې څېړنیزې ادارې ټام ویوین ته سپارل شوې. یاد ادارې یو بشپړ راپور د همدې په اړه د آسټرالیا پارلمان مشرتابه ته وړاندې کړ. د آسټرالیا حکومتي چارواکي ویلي چې د دغه پروګرام د سپارښتنې له مخې به د LEE پروګرام د 2023 کال د مې تر 1 نیټې پورې په بشپړه توګه بند شي. ویوین په خپل راپور کې ویلي چې د آسټرالیا حکومت افغان محلي کارکونکو د انتقال په پروسې کې پاتې راغلي او د دغه پروسې د ارزونې معیارونه اصلا واضح نه دي. لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې څومره آسټرالیایي ملکي او پوځي همکاران پاتې دي، خو د راپورونو ښایي چې لا ډیر کسان د آسټرالیا د انتقال په پروسه کې نه دي شامل شوي. ارزو صافي د مهاجرت وکیل او د آسټرالیا په سیدنی ښار کې د یو حقوقي دفتر مسؤله دغه پروګرام ځنډول د افغانانو لپاره غیر عادلانه بولي. میرمن صافی ازادي راډیو ته وویل
دا تصمیم چې دوی نن نیولی اصلا د افغانستان خلکو ته یو لوی خیانت دی، په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې شل کاله یې ترجمانی کړې ده. خپل ځان او خپلې کورنۍ ته یې ګواښ په سر منلی څو د آسټرالیا د دولت سره همکاري وکړي، خو دا اعلامیه چې دوی نن اعلان کړی ده اصلا
د آسټرالیا د حکومت لخوا په خبره شوي راپورونو کې راغلي چې له 2014 کال څخه د 2022 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې له 2300 څخه زیات افغانان او د هغوی د کورنیو 1100 زیات غړو د افغان سیمه ییز کارکونکو د پروګرام په چوکاټ کې آسټرالیا ته سفر کړی دی. خو په راپور کې راغلي چې د آسټرالیا حکومت د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي او د 2026 کال پورې د آسټرالیا د بشري مرستو په پروګرام کې دوی 2500 ځانګړي ځایونه د افغانانو اتباو لپاره ځانګړي کړي دي. د آسټرالیا د حکومت په خبر د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی 12000 زیات افغانانو ته دایمي بشري ویزې ورکړ شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تیرو 20 میاشتو کې په سلګونه زره افغانان له هیواده وتلي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وای په 2022 کال کې د افغانستان په بامیان ولایت کې تر 40 سلنه زیاتو میرمنو له مسلکي روغتي مرستې پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي دي. د پنځم په ورځ د غساسمان راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو لګول شوی محدودیتونه د غچاره نور هم ننګولې ده. خو د طالبانو د حکومت امر روغتي وزارت وای چې په لورو پروتوسیمو کې د مندو او ماشومان لپاره سل روغتي مرکزونه کړی دی او په پام کې لري چې اوسلاویا نور مرکزونه هم جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بی پولی ډاکټرانو اداره MSF وای په 2022 کال کې د بامیان په ولایت کې تر 40 زیاتو میرمنو له مسلکي روغتي مرستو پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې سکالې په بامیان کې اته روغتي مرکزونه جوړ کړي، خو بیا هم دغه غرنی ولایت په لورو پرتو سیمو او کلیو کې خلک له سخت ستونزو سره مخ دي. د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې د روغتي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر هماین همت ازادي راته ویل چې په هر روغتي مرکز کې اوازې یو وخت نه ډاکټر یا قابله ګمارل شوې دي. هغه ازادي راډیوته ویل
خدمات صحي د تمام افغانستان
په ټول افغانستان کې نظر د خلکو شمیره وړتیا ته چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه ته په کتو سره دا صحي امکانات کافي نه دي. خزینه کارکونکو درملو په لری پروتو سیمو کې یو پرمختللی کلینیک تجدید اړتیا ده، ځکه د بامیان غونډې ولایت کې شمې ډیر سخت وي، لاری بندې وي.
د نوموړي په وینا دوی د بودیجې د کمښت له امله په دې نه دي توانېدلي چې نور کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په ولایتونو او په لرو پرتو سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي او اوس هم په کار بوخت یو. په ځانګړې توګه سل روغتي مرکزونه مو د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي او اوس موږ د 100 نورو د جوړولو اراده لرو. ام اس اف دا هم ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د تګ راتګ ازادۍ او د کار او زده کړو په برخه کې د جنسي محدودیتونو له امله افغان میرمنې روغتي خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستر خنډونه لري. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو بیوزلي د دې لامل شوی چې د ناروغانو د لیک د لوړ لګښت له امله دوی د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته د تګ لپاره اوږد واټن سفر ونشي کړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنۍ پراختیا ای بودیجه بند شوه، همداسې په امریکا او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمنۍ بند شوه او ګڼ نړیوال موسسات له دغه هیواده وتل. د سازمان په وینا لغه وخت رئیس د عامې روغتیا سیستم باندې فشار په دوامداره توګه زیات شو. د دغه سازمان په وینا یاد شوی وضعیت د خلکو لپاره روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی ستونزمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
چکنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر پلویان لري. دا توکي وازی خزنه خوخوي، بلکې نارینه هم دغه توکي خوخوي او په جوړولو کې هم لوی لاس لري، چې ځینې کسانې په خپل چم او گاوند او سیمه کې د جوړولو لپاره مشهور دي. نن د علی رضا هغه کس د چي کیسې موږ په دغه راپور کې راخستې ده. نرګس مومن د علی رضا سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دوی چکنی او اچار څه ډول جوړوي او پلورون کې هغه کسان چې دغه چکنی او اچار اخلي څومره د چکنی خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، در او جای اضافه کردم، مردم می تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای اڅلور دیش کالو رئیس چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو ترڅنګ دی واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا لمخې چې لدې مس اکثر لري هر ورځ بیل بیل مفکورې ذهن ته ورځي. له هیڅ چیز د کړي هم نه دی، بلکې وخت په تیرېدو سره لخپلو تجربو زده کړي دي. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي:
"کوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چټنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو. تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش شي کېناست به لمالګي کشنیز او ګونورو د اړتیا وړ مصالحه جات سره چلروي ګډوي. د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چټنی له گازرو جوړو. هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو، مکسر کوو، مرچ او مصاله پکې ګډو. هغه ته به سره چټنی وایي.
علی رضا وایي د ډیرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې د مڼو د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکوی کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکتا پاک زی تارتی لری نو زی کور کی جوڑوم او حمل تای ساتم موگی یو رز جوڑو و یو میشترو ستری کارا خلو دیر محدود و پاک زی که باید بساتل شی دو ابو مصرف بیخی دیر وی
دای وای دروژې په میاشت کې کاروبار ډیر خوي خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځله چې کور کې چکنی جوړولو جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو خو خنداوي هم اول یو بل اوړو را اوړو.
خاطرې
جالب خاطره مې داده چې یو کس ته ورکړم بیا هغه یو بل کس ته ورکړي بیا هم بیا هغه هم رانه غوړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو ته کور غړي مو یو بل ته وای چې
چکنی مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیری کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو باندې ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
وز په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي دا ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ادریس او کلیوالو ټولګیو جوړولو سره شاوخوا لس نیم زره له خونځیو به برخښو ماشومان او لویانو ته د سواد زمينه برابره کړې ده. د دوی په وینا چې په دغه ټولګیو کې 300 کسان د خونکو په توګه ګمارل شوي دي. دا ټول ټولګي د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومان د ملاتړ او وجهي صندوق یونیسف په همکارۍ جوړ شوي دي. د سیمه نور تفصیل د روحلان وری په دې راپور کې ورو
د یونیسف په مالی ملاتړ لسنیم زر کسانو ته د سواد زده کړې 300 کلیوالي ټولګي جوړ کړی دي.
نو لله الحمد ډیر کار شوی دی. په تیر کې موږ محلي سنفونه نورستان غو ته لاسرسي نه درلوده، کلیوالي خوانځي ته لاسرسي نه درلوده. په 300 محلي سنفونه د یونیسف په همکارۍ نورستان ته منظور هم کړل او اوس عملا شاگردان پکې زده کړې کوي. په ټول نورستان کې تر لس نیم زره شاگردان اوس تعلیم ته لاسرسی لري، همدارنګه محلي صنفونو کلیوالي ښوونځیو د لارې.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي پخوا د امنیت نشتوالي د مؤسساتو نه پاملرنې او نورو ستونزو په وجه له زیاتو مرستو او پراختیایي پروګرامونو بې برخې وو. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل راته وویل په دې خوښ دي چې د امنیت تامینېدو سره یې په ولایت کې د سواد زده کړې کورسونو په ګډون یو شمیر رغنیزې چارې پیل شوې دي.
محلي صنفونه، تصریحي صنفونه، سواد آموزي صنفونه کلو په کلو کې په دواب او منډول او نورګرام کې فعالیت شروع کړی ده او ډېر داسې شوق سره داسې پاخ عمر کې زنانه او داسې لسونه تر اتلسو پورې او داسې وړوکې جنکیان چې مثلا شپږ نه نو دغه زمينه الحمدلله بس خدای پاک هغه ته خیر نصیب کی دغه دلته دا پروسام روان دی ان شاء الله او ډیر خلک خوشحال دي ځکه چې تعلیم ته دغه زمون نورستان چې دی نهایی شوق لري، ډیر به اندازه شوق لري.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف په مالی همکاري په داسې حال کې لس نیم زرو لزده کړو به برخي ماشومانو او لویانو ته د سواد زده کړې درې سوه کلیوالي ټولګي جوړیږي چې له نږدې دوو کالو را په دیخوا په ټول هیواد کې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د ښځینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې په یاده موده کې افغانانو او نړیوالو له طالب چارواکو جدي او پرله پسې غوښتنې کړي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل او کار کولو اجازه ورکړي، خو طالبان وایي دوی ورته د طرحی او مناسب چاپیریال چمتو کولو باندې کار کوي، هغه طرحه او چاپیریال چې په دومره اوږده موده کې برابر نشو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. دا مایوبینو په باره کې کته سي د موږ ژختر مسولینو ورسوي چې مایوبینی و غریب او بې وزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل دی بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بیرته مصرفونه کېږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خ مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولای یا یو کارت ورکولای یا یو شی ورکولای.
طالبان مشران کوم خبره کوي چې زموږ حکومت هم شمول او هم شمول څه ته وایي؟ دا وس هم شمول دی، دا وز خپل سترګو لیدلې حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه یې اخیستې او ټانګ نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بیرته جینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شمول وي دا زموږ رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوي دي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه احمد الله ما د هلمند نادلیور سړی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمې چې د نادلیور سړی تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی، هیڅ رقم شبکه یا خدای دلته شتون نه لري چې موږ کار جن واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې د زموږ پیغام تر مسولینو پرې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مینی میتر اور سیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو قدرمن اوریدونکو یو یادونه کوم چې آزادۍ رادیو د تال او ټال د موسیقي پروګرام زنګړې پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې دا پروګرام ته پیغامونه پریږدئ او د خپلې خوخي سندرې وغواړئ. ز شمیره تاسو ته وایم 00 3 2 2 4 6 4 6 د زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو به کې پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوخیږي د حقي خوختنه وکي موګي په تاله او تال خبرونه کې تاسو ته خبرو وسمرزو لند خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشر سیمه به هوسوي د افغانستان د وضعیت پړې دی وی خپلواکي چړنې له همغږي کوونکی فریدون اوغلو سره کتلې دي. مېرمن به حسن په ټویټ کې ویل دوی په دې موافق شوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم د ماموریت پر افغان خزو او د هغوی پر حقونو ډیر متمرکز وي. به هوسوي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ د اوغلو د ټیم ملاتړ ته اشمنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویل بشري وضعیت سره مبارزه افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو حتی د غساسمان نوملی توپ دی. د طالبان د برنې چارو د وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد تکل پرون په یو بیان کې ویلي روزا او تمبای واده مې میشته په درشمه د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی سره وکتل او دوړ لورو نه نړیوال ټولن سره د تعامل د افغانستان روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي. خغلی متقی ویلي چې اوس دی وخت رسیدلی چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملی ګامونه پورته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د استرالیا یو سرتیری نن پنځشنبه هغه دا وویل چې درې ورځې د خپل ځان پر بدنامولو تورنې کړې وي. د ورځپاڼو په خپل راپورونو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو په خانۍ سرتیری 43 کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږ افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د روټرز خبرې اژانس راپور له مخې په سډنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د درې ورځپاڼو ثابته کړه چې دوی راپورونه د بدنامۍ تورونو په اړه چې سمیت ترې شکایت کړی و رښتینی دي. بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د خدمت کولو په خاطر د وکټوریا سلیپونوم د استرالیا تر ټولو معتبره جایزه هم ترلاسه کړې وه. او د پاکستان پوز ویلي دي چې د پولیو واکسین پر کارکوونکو د بریټ په پایله کې یو پولیس وژل شوی دی. دغه پولیس پرون په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې هله چې دا اونۍ مهم په خیر وي. اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خونځي پرانیزي او د غراز په سیمو کې د خونځیو جوړول زیات کړي. د نړیوالو موسسو له خوا په مرستو کې د مور مېری چلن بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړې دي. تیرونه د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده. د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم. زه تاسو راپونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم چې ما پیغام باید به خبر شي. دغه یو خواهش مې ده چې موږ طرف ته بيخي د دیوندو د بیالو هیڅ حس نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ يم. باید چې موږ طرف ته لیک پام درنه وشي. السلام علیکم.
تاسو سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای ته لایم دی راس نه خبرې کوم. دغه دی آشنا تلویزیون کوم ول د چونه پر ټلیفون وکړ صدای شما که موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله ای که علم پنرو په خدا پر دی، علم پریزت نالو کل مسلم و مسلمتین. یا پیغمبر صلی الله علیه و آله ای که او تو علم ولو کان بکین، تاسی علم زکی ولو که بکین که بی. پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعت راغی و دای که مجلس هغه و قرآن تلاوت کوي و دای که واز که دا پی و دای که ذکر ده خدای که دا.
السلام علیکم وکیل احمدی لکندر ویدت میوان نول سواله نمیدی کنی ولی با رو رو مولا طالبان نغوشتا که بل سفدیر رول سواله کی مکتبون فعال کی انتا بیشی پا یادتیر شیل و فلیت کی هیچ سد نبی راغل یو نه شتون لری دوستانو تپی بان که در تو وای ما در شل کلومیتر نه نه زیاد ساها در پدیس که و مکتب نستا نور طالبانو در وزارت نمی دغای و اختنه و منو نکورا بار.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اخادی چارواکی دی او داسې نور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسؤلیت فردي دی.
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ یې خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک بلیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار و غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولي نور خوار و غریب خبر لانه دی کارټون اخیستي نو مانی لیکلي کارټون ټولو ته رسیدلی خوار و غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دی هغه چې ولسوالۍ ته ورسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح سوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر راټولوي خپل قریبانو ته یې ورکوي ټوله دغو ته رسېږي خوار و غریب ته نه رسېږي. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالي د درس څخه زنګ درته ولې نومې جان محمد دی وروره د امرستې چې راځي د امرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي. وروره هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبر من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالی نه. دغه طالبان شورو سمرست او ترازی له بهر نه خارج نه مرست راځي بشری مرستي وراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او د امور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یغوی ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې یغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځو کې سروي شي ما هیله چې دا زموږ غږ لړپلو شارو کوته ورسول شي.
میوند نه هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متقې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور موږ درس ته مرسته راځي خو یو مشته ته ورځي یو ته نه ورځي د غیاتان چې ورسره دي د موزه ولا مجاهدین ورسره ګرځي یو ماجه ته ورسی بلته نه ورځي. ورور د دې خو خلک په پسې بسار یو نامه دی چې خپل ماجه ته بوته دا رقم ترتیب ته ایدلې خورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چاته ورسیږي نو دې د کموډي که خانی که غریب چې په پسې بس دې د غسر زینو خو یو مشت م پرېږده ورور نو سره کم ترتیب دی. ورور د ما پیغام تر ورپورو چارواکو ورسیږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو د مرستې راتلل نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدل مسکینانو ته نه رسېدل. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده، اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډ یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وس.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکوونکو اوریدونکو ته. زمین زاد نه غزنی ولایت څخه دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسیږي. نن دا په غزنی کې د غزنی دیحیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د مساقله د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموش په ولسوالۍ کې چې د ارڅو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې، ګرده دا غسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور دغه سې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سارو د ماښام د نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي؟ او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې دا خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم و یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بیکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وسته دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بیکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کاروونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح الله مصباح د هلمند کجکي ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وټولېږي پلار ډېر اردران سول تقریبا 2500 دانه ورسوي او اوس بېرته 300 او اویا او 90 دانه سولې دي. د لور پور شرکت دا هیله کوم چې دا ټوله مچکې باندې په بعض ولسوالۍ کې وسم باندې ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته امن سره تللی، موږ چې دغه لک لک باندې پر ولګیږي دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو، هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرستاسي سره په اړیکه کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ په 180 افغانۍ راکوي، نو موږ چې غریبان خلک یو زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه شته او وړاندیزونه ارزانه کړي.
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده، کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي په زرګونو معدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې امارات زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشرانو چې ازادۍ راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې ورور چې بیرته نشرات شروع کړي، زما دا غوښتنه ده. زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې واکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه وو زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا و. ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکتران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کورونو ته اجازه ورکړل شي. شجاعت باید بدنام نه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د ازادي راډیو کارکوم څخه اسلامه غوښتنه ده چې په تېره شپه په موسیقله ولسوالۍ کې یو سړی خپلو ښځو بچوړو په واسطه باندې وژلې ده. نو زما د عبارت څخه غوښتنه ده چې دا سړی ونیسي او په سزا باندې ورسوي چې بیا نور خلک داسې کار ته زړه ښه نه کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د منانو بابا د سیمې يم. نوم یې زو رحمان ده. په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بیخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواکه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل دي دا باید مو حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هرخه خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غوږ ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي. نو هله کو جسمه مشنه نظر تر سره حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني وي زموږ غږ تر لولپور چارواکو رسوي. څنګه چې تاسو بهتر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مده غره چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیکه اول سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت واچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بې وهي او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې له دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېما او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسولین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه. تشکر.
اشرف نواد د ایران د واتس اپ لین کې مد ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر ټولو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت دور پر مقامات دا غوښتنه ده چې دی د ایران سره کومه لانجه د ووب سر لري. نو دغه لانجه دی د خبرو لاري بر سره حل کی نه ده یو بل ته د اخطارونو لري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي بیا که دغه وروسته دی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یوه مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او لبالا مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمال یا آتا ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمال چاغوي ته ذهني رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا لکبل رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغه ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټی، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیان مختلف سردردیان، او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمال یا غو فزیکی فعالیت نه لري نور وزن ور سره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربی یا شکر فشار پیدا کیږي، ورته نور دغه مریضان دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کارونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړي، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړي ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغه د انسومنیا یا بیخوابی نه شکایت کوي. شاو علت هم دغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انستاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپل د بی خوبی سبب ګر زیاده انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د یوجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وای د شپې یو کس ویده کیږي باید موبایل خپل بالښت نه لري کې دی، لري فاصله کې کې دی. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کېږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید غلره باید کې خودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار، هغه چې کله په سره لګیږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګیږي نور هغه د سرطان سبب کیدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لري کې خودل شي، ځکه تر څو چې اغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او داسې لری خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ودی شي، له تخت نه کته غزار کی، مثلا فاصله یو متر شاو خو ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګلري کی دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کی دي. مثلا داسې ویل شو مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې دی شخص ودی شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وي 100 متر مثلا یو متر کافي دا او کنا یو متر کفایت نه کی، 2-3 متر تر 15 متر پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراعات شي، زکه چې شوا او بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر ان شاء الله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، سمه چې ګټ لري فواید لري، بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځای خبره کول، کوم خبره چې په 15 دقیقو خلاصيږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصي، او ټو دا پوینت خبره کول ډیر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان ټو دا پوینت نه دي، زیاتره موبایل میس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لاس روپې واچو یو ساعتو کې خبرې کولی شي، نو دا ټول ګټې لري، بیا موږ میس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغیز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ساسو لټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هر ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خندی، ځکه دا خپل مشکلات بیا لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسي او په دماغ باندې خپل مشکلات دي. نو رسوم را چې کولی شو هغه په خوانه ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو 15 ساعت شپږ ساعت موبایل لري کېدو، او کوشش وکړو چې هغه په خوانه ژوند خلک قصه کوي چې زمونږ دومره صحت خو هغه وخت کې زمونږ صحت ډیر خو، یو علت هم دغه ده چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم او استراب کم، او نن سبا وګوره په فیسبوک کې یو خبر هم نه اوري، فلانکی مر شو، فلانکی جنازه ده، تا د موري عکس اخلي په فیسبوک کې اچي، دا خپل ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبره پوسټ کوو، دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا غوي باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي، هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم، خیش به او راځي ولري.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. Chip for a hush, but I love you.